په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاین بنيري ما او تاسو ته د مشال ریډیو د پای په دغه خبرونه کې هر کلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. یو شمیر کلتوري راپورونه را سره هم شته. خو اړومبې د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه د ډزو په تبادله کې د دوانو خواو لخوا د اتو کسانو د وژل کېدو دعوی مخې ته راغلي دي. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوت نه بیلتون غوښتونکي مشر برمداغ بوکټي د خبرو هرکلی کړی دی. او آسټریا وایي په لوی سړک له یو پرېښودل شوي ټرک نه د یو اویاو کډوالو مړی موندل شوی دی. تفصیل: پاکستان وای په سیالکوټ سیمه کې د هندي سرتیرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 22 ښځو په ګډون شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا خبره نن د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR تر هغې وروسته وکړه چې هندي چارواکو تېره ورځ پر پاکستاني سرتیرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اول واری وکړه او هندي سرتیرو جوابي کاروایی وکړه. د هند سرکاري ریډیو ویبپاڼه وایي چې د دوه ولسي وګړي په ډزو کې وژل شوي دي. د کال 2003 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډز باندې موافقه وشوه، خو بیا هم په سره سیمه اکثره تاوتریخوالی تر سترګو کیږي. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برمداغ بوکټي دغه خبري هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېر وخته په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډېر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمداغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبولي او بیا به یو پلاوی هم ورولیږي چې د بلوچ پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برمداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچ اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالې مشر شریر رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګرو مرسته کړې ده. قمر زمان کایره ویل
جب اس ملک کے ادارے طالبان کو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے
ہیں. دیوی کلچے د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټ پالوم لا تړکولو هغه وه هم پیپلز پارټی د دوی پزید ولاړوا او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسلوال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وه هم د دې مخالفت کړی دی. دا خبره چې په مونږ د ترهګرۍ تور لګوي دا به پیپلز پارټی کله هم برداشت نکړي.
دا تر هغې وروسته ده چې یو پاکستاني عدالت د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده د حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم ورکړ. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستو تورن دي. دوی د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره FDMA وایي چې د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې تر اوسه د باړې د کډوالو خواوشا 55 زره کورنۍ خپلو کورونو ته واپس لیږلي دي. د FDMA چارواکي عبدل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل
اوسه پورې مونږ د چې کوم رجسټرډ خاندانونه دي هغه مونږ د 55,000 نه زیات خاندانونه مونږ واپس ولیږل. چې کوم کوم ځایونو کې دا خلک اوسېږي مونږ د هغې په کلو کې ورته امبارکیشن پوینټ او پسې مرکز چې ورته وي هغه مونږ جوړ کړل او د هغې دې اسانتیا لپاره چې کله واپس لاړ شي شپږو میاشتو لپاره دې ته WST د عالمي اداره خوراک چې کوم دی د هغې د طرفه شپږ میاشتو لپاره راشن ملاوېږي.
نوموړي وایي چې د چا کورونه چې روان شوي دي د یوې سروې پس په لغوی سره مالی مرسته هم کیږي. بلخوا د باړې اوسېدونکي وایي چې د ستنېدو نه پس په سیمه کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د خپلو مسلو د هواري غوښتنه کوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د زابل ولایت تخاک افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسېدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د آسټریا پولیس وایي چې پر سړک له پریښودل شوي یو ټرک نه د یو اویاو مهاجرو مړې موندل شوي دي چې پکې څلور ماشومان او اته ښځې شاملې دي. نن پولیسو دا هم ویلي دي چې له پیښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولي دي. پولیسو پر هغه لوی سړک د یخوالي ټرک موندلو چې ویانا او د هنګري ترمنځ دی. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل ویلي چې یا د پیښې د اروپایي هیوادونو مشران لړزولي دي چې تېره ورځ یې په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیې او د بالکان هیوادونو یوې سرمشیزه کې د مهاجرو په مسله خبرې کولې. په لیبیا او شام کې له جګړې تښتېدلي په زرګونو کډوال اروپایي اتحادیې ته تښتېدلي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال د هغو کډوالو شمېر له درېو لکو اوښتي چې له بحیرې روم نه په تېرېدلو سره یورپ ته د داخلېدلو کوشش کوي. اداره وایي تېر کال د دغو کډوالو شمېر 2,00,000 روان کال په دغو هڅو کې له 2,500 زیات کډوال مړه شوي دي. دا شمېر د هغو 200 کسانو پرته دی چې ګمان کېږي په تېرو 24 ساعتونو کې په لیبیا کې د کښتۍ ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. تېر کال په بحیرې روم کې د مړو شوو یا د لادرکه شوو کډوالو شمېر 3,500 و. نصره صلیب ادارې نن ویلي دي چې د لیبیا د زواره ښار سره نږدې په ډوبه شو کسانو کې 280 مړي راوستل شوي دي. او د کرغستان ولسمشر الماس بیک اوتمبایوف په ستمبر میاشت کې ټاکل شوی د امریکا خپل دوره منسوخ کړی ده. صدارتي ویان الماس اوسینوف اوسینوف تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوره د اکتوبر پر 4 نیټه د کېدونکو پارلماني انتخاباتو له امله منسوخ شوې ده. په دسمبر 2011 کال کې د واک ترلاسه کولو پس تر اوسه اوتمبایوف امریکا ته په رسمي سفر نه دی تللی. واشنگټن خبرداری ورکړې چې له دې فیصلې سره پر هغو مرستو اثر پرېوتی شي چې امریکا یې له دغه هیواد سره کوي. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنس وبي او د موسم حال له رابع اکرم خان نه اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو خرڅل کیږي او په 1.50 روپیو پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپیو او په 1.63 روپیو یو یورو په 1.95 روپیو او په 1.48 روپیو یو ریال په 1.65 روپیو اخیستل کیږي او په 1.90 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 1.8 روپیو او په 1.80 روپیو یو افغانۍ په 1.25 روپیو او په 1.75 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 8.5 او 6.5 او په کوئټه کې 5.5 او 4.5 وي.
د موسم او کرنسی د حال سرسر خبرونه هم تاسو ورته اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان او هندوستان ځواکونو ترمنځ د پولې پورې راپورې د ډزو تبادله شوې ده. یو کارپو وایي
دا دواړو هیوادونو دغه د یو ناکامي دی. نغې اوس دا د پولې د ټینشن په کمیرا نه اوسو، بلکې په دې کې وخت وخت باندې اضافه کیږي.
د بلوچستان وزیر اعلی د بیلتون غوښتونکي بلوچ مشر برامداغ بوکتی د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی.
یہ بہت بڑا مثبت فیصلہ ہے.
د کورمې بالشخیل وایي د مری د لوزنامې د لاندې دي دوی زر تر زره خپل کورونو ته واستول شي.
پویده خو چې کومه دی تر اوسه پورې دوو پیسو چې کوم دی مو پیسې هغه باندې اکشن نه دی خسته شوی، بس تر اوسه پورې دار په دار خبرې په سار.
او د نوموړي سندرغاړې نغمې خبرې به هم در اورو.
د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ خخه هنرمندان لرو.
تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. راز زموږ ډومبه موضوع ته د پاکستان پوزوایي چې د هندستان لخوا په ډزو کې د پاکستان شپږ لسی وګړي وجل شوي دي او د 22 مېرمنو په ګډون د سلويخ ټوډر کسان جوړبل دي. د پاکستان حکومت د دې کاروایي غندنه کړې ده او نړیوالې ورولنې غوښتلې دي چې د هندستان د کاروایانو نوټس واخلي. په دغه اړه رابع اکرم خان نور تفصیل لري.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر په وینا، نن د جمعې په ورځ سیالکوټ په سیکټر کې د هندوستان د پوځ په ډزو او شیلینګ کې شپږ کسان وژل شوي او دوه زنانو په شمول شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا ژوبل شوي کسان د سیالکوټ د پوځیانو هسپتال سی ایم ایچ ته منتقل کړی شوي دي. بلخوا د هندوستان د سرکاري ریډیو د ویب پاڼې په وینا چې د پاکستان پوځ په ډزو کې دوه ولسي وګړي وژل شوي دي او ځینې ژوبل شوي هم دي. واضح دي وي پاکستان او هندوستان له اړخه په یو بل په سرحدي سیمو ورکینګ باونډري او لائن آف کنټرول باندې د ډسبندې د معاهدې د خلاف ورزۍ تورونه لګول کیږي. پاکستان له اړخه په دې وروستو کې ویلی شوي وو چې د هندوستان پوځ په دوه میاشتو کې د ډسبندې د معاهدې اویا ځله خلاف ورزي کړې ده. یاد دوی پاکستان د ولسي وګړو په وژنې په اوولسم اګست په اسلام آباد کې د هندوستان های کمشنر هم راغوښتی وو. د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې په یو داسې وخت کې چې په تعلیم، صحت او معیشت باندې توجه ورکول پکار ده، دواړه ملکونه خپل دفاع لپاره ټول وسایل خرچ کوي.
زه فکر کوم چې دا دواړو هیوادونو دغه د یو ناکامي د یو فیلیور دی چې نغی اوسپلی دا د پولی دا دغه چې کوم دی ټینشن په دې کې کمی رانه اوسو، بلکې په دې کې وخت په وخت باندې اضافه کیږي او دا د دواړو هیوادونو مسؤلیت دی او دواړه ما په خیال باندې په دې کې پیل شوي.
د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستلو لپاره د نړیوالې ورورولۍ کردار په اړه د بهرنیو چارو کارپوه رسول بخش رئیس وایي نړیوال ورورولۍ د مخکې په شان دا کوشش په جاري ساتي چې دواړه ملکونه مذاکراتو ته کښېني. د ده په وینا د یورپي یونین نمائندي، د یورپ د ملکونو نمائندي، د امریکا نمائندي او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال پاکستان او هندوستان ته هم دا خبرې کوي چې تاوتریخوالی کم کړي، دښمنیانې ختم کړي او د مذاکراتو د لارې مسلې هوارې کړي، نو هغوی به کوششونه کوي. دغې کوششونه تر څومره حده پورې ګټور ثابتېدای شي دا د هندوستان په مشرولۍ منحصر ده. د فکر ده پاکستان او د هندوستان د سرحدي پوځونو د مشرانو اخرنی ملاقات کال 2013 د دسمبر په میاشت کې شوی وو. دا د هم یادوي چې د جولای په میاشت کې پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی وو او د دواړو ملکونو د سلامتی امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی وو. خو په 28 اګست کېدونکي د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیري مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی وو، پسې چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
دا مشال ریډیو دا.
اوس د پاکستان په سیاسي چارو یو نظر اچو. اوریدونکو، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي دي چې حکومت دې د نېشنل اکشن پلان وضاحت وکړي او د ترهګرو پر ضد جوړ کړی شوی قانون اکثر داسې وشي چې د سیاستدانانو پر ضد استعمالیږي. دا خبرې د پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. د غونډې نور جزئیات د ریاض موسی خیل په راپور کې.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایر وویل چې مونږ کله هم د مقدمو نه نه ویریدلی او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلی یو، خو د خپلو ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو. د قمر زمان کایر وینا وه چې پیپلز پارټۍ هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړی کله چې د دې ملک ادارو د وسله والو مرستې کولې. دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو هغه وخت هم پیپلز پارټۍ د دوی په ضد ولاړه وه، او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسله وال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وخت هم د دې مخالفت کړی دی. مونږ د عدالتونو او مقدمو نه نه یریږو. زموږ ګورنران، وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وژل شوي او د عدالتونو خوا ورته سزاګانې اورول شوې دي. زمونږ وزیر اعظم نه هلکلې شوې دي او زمونږ د مشرانو بچی تختول شوې دي، خو مونږ غږ نه دی کړی. خدا خبره چې په مونږ د ترهګرې تور لګوي دا به پیپلز پارټي کله هم برداشت نه کړي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه کراچۍ کې د پیپلز ګوند غړي او د پېټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوی دی او وروسته د ترهګرې ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو. په عاصم حسین تور دی چې د وسله والو سره مالی مرستې هم کړې دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتارۍ او په 11 ستمبر عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دواړو غړو د یو ارب روپو د غبن تور دی. د دې نه وړاندې هم په ذکر شوي غړو مختلف مقدمې دي په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوي دي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د بلوچستان حکومت د جلاوطنا خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برامداغ بختی د خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي پکې ښودلې ده. برامداغ بختی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه بارکوال میاخیل نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکټي د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلی چې موږ سولهیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکټي په تیرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې ویلي چې که د ګوند ملګري او د بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوچو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سولهیز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ور سره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساڅ کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوچو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. بلې خواته په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په کورمکې د فرقې د شخړو له امله بې کوره شوي د بالشخیلو سیمې متاثرین وایي چې درې کاله وشو چې په سیمه کې د مری لوزنامه عملي شوې ده، خو دوی لا تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. نور حال طارق اورکزی راکوي.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې د فرقایزه شخړو له امله بې کوره شوي د بلشخیل سیمې متاثرین وایي چې درې کاله وشول چې په سیمه کې مری لوزنامه عملي شوې ده، خو لا هم دوی خپلو کورونو ته واپس نه شول. متاثرینو په خبره شپږ کالونه زیات وخت کېږي چې شاوخوا درې سوه کورنۍ د خپلې سیمې نه بهر د کډوالۍ ژوند تېروي. نذیر خان په نامه یو متاثره کس مشال لډیو په لارې د حکومت وغوښتل چې د بلشخیلو متاثرین دي زر تر زره خپلو سیمو ته واپس کړي.
اول مری ماهدي کې دا لیکن شوی دی چې اوله بدکري دی، دویم موږ ته د امدادي چیک روکړلی شي چې د کوم نورو تیر کړی شي، دا شی موږ تیار وکړی. دریمه مطالبه د موږ زخمیان او مړي چې کوم دي کنه د بلشخیلو دوی ته دی روکړی. څلورمه مطالبه د موږ چې کوم پېښور کې راشن او هغه بلوک شي دی.
واضح دی چې په 2008 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې پکې یوه مداده هم و چې د جنگونو په وجه د بې کوره شویو خلکو سره په بیا آبادۍ کې مرسته کیږي. په 2010 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بې کوره شویو خلکو واپسي په ځلاوار توګه شروع شوې ده، خو د سیمې یو بل کس او مشر ګل وزیر د حکومت دا پوښتنه کوي چې تر اوسه د دوی واپسي ولې نه کیږي.
پولیټیکل ایجنټ صاحب ته پاتې دی، پی صاحب ته پاتې دی چې داخل متاثرین دي او د دوی نه بي داخله دي، او دغه حکومت دی تر اوسه پورې دوه پیسو چې کوم دی مو پیسې هغه باندې اکشن نه دی خسته شوی. مری چې کومه لزنما دی په هغه باندې معول نه دی چې کوم دی ارکلا کړی دی، خو موږ سره چې کوم دی هغه فکر په مو باندې نه دی شوی.
د کورمه مرسیال پروتوکول جن فضل قادر مشال رډیو دول په سیمه کې ځینې داسې مسالې شته چې د هغوی له وجې د بلشخلو متاثرینو واپسي ځنډول شوی ده. واضح دی چې په 2001 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ نښتې د شروع کېدو وروسته د کورمې یو شمېر ځایونو نه خلک وتلی دي. په سیمه کې د فرقایزه شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوي دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د تاریخ روغزی راپور مو اوریده اوریدونکو، او هم د قبایلي سیمو په چارو باندې یو بل راپور. د دغه سیمو دپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره FDMA چارواکي وایي چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه د باړې یو شمېر بې کوره شوې قبیلې خپلو سیمو ته ستنې کړې دي، او د دوی نورې قبیلې به هم ډېر زر خپلو کورونو ته ستنې شي. حکومت به ورسره مرسته کوي. په دغه اړه باندې ځایي خلک سوایي د فرهاد شینواري په راپور کې.
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې د باړې، اکاخیل، شلوبر، برکمبرخیل او کمبرخیلو قبیلې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، او اوس د ملک دین خیلو د کډوالو ستنېدل روان دي، او دې پسې به د کمرخیلو قبیله هم لیږي. دوی وایي چې تر اوسه یې د باړې ټولې 55000 بې کوره شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي. په دې حکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې FDMA آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي،
اوسه پورې موږ د خدای په فضل سره تقریبا چې کوم رجسٹرډ خاندانونه دي هغه موږ د 55000 نه زیات خاندانونه موږ واپس ولیدل. چې کوم کوم ځایونو کې دا خلک اوسېږي موږ د هغې په کلو کې ورته امبارکیشن پوینټ او پسې مرکز چې ورته وي هغه موږ جوړ کړل، او د هغې دي اسانتیا لپاره چې کله واپس لاړ شي شپږو میاشتو لپاره دي ته WST د عالمي اداره خوراک چې کوم دی د هغې د طرفه شپږ میاشتو لپاره راشن ملاوي کېږي.
خو بیا د باړې سیمې یو مشر اقبال پردی وایي چې کوم خلک یې ستانه شوي دي هغه د یو لړ ستونزو سره مخ دي.
یو خو چې روډونه کولاو شي چې دوی ته په راتګ کې اسانتیا ودا کړی پې کمه راشي. دومه خبره ده چې هلته د اوبو سهولت نشته، هلته چې کوم دی د دوی ته د بجلی سهولت نشته، چې دا په فوري توګه باندې چې د دوی دغه دوه مسالې حل شي، بیا د دوباره بادکاری سیستم چې دی چې دا فوري هلته شروع کی.
د FDMA آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور وویل چې دوی هڅه کوي چې په باړه کې د چا کورونه وران شوي وي د یوې سروې تر لاندې ورسره مرسته وکړي.
یو طریقہ کار تاسو پته دا طریقہ کار مطابق باندې د کوم کورونو سروې شوی دا فولی ډیمیج دی، نو هغه ته 4,00,000 ملاوي چې کوم پارشلی ډیمیج دی 40,000 وی هغه ته 1,60,000 روپیه ملاوي.
یاد دی وی چې په باړه کې د 2009 راهیسې په بیا بیا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي دي، خو اوس هلته حکومتي واکمنی بحال شوي ده او بې کوره شوي خلک ورته ستنېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. په بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي او میرانشاه دکاندارانو د یو غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه کړې چې سیمه کې کاروباري مرکزونو ته اوړېدلي تاوانونه دي ورته پوره کړي او نور د دوی کاروباري مرکزونه محفوظ کړي، چې د دوی په وینا نن د دې د هوارولو کار پیل شوی دی. عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته وویل میرعلي او میرانشاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل، او نن هر دکاندار قرضدار دی. چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي.
د اپیلین کور کمانډر ته وغاته میر چټه لاړل دي چې میر سره یوتای ده نشي هیڅ دغه درس زرت منځای دي کاندورونه دا مطالبات چې میر ستاده دي کاندورونه خپل ما ځ خپل سیرو کوم میر د خلص تړیاوی په میر کار دي دي مارکیټ په خپل دي سامان خراب ته دغه ما زارو کو نه کور میر مجبوری ده در در دي کاندورو سي درنا کو په اسلام آباد ساز دي کاندورونه ساتي درنی م کروڑې په یو دي کاندور خراب ته داس دي کاندور ساتي لاس علاقه خراب ته داس دي کاندور ساتي شل ده درس علاقه خراب دا سامان نمینا پوتر سم مو پدا غاور ڈاکے لار خپل رغللې په خالی کپڑے شروعات ڈاک دکاینا ڈاک کرینا د میش پوتر سوال دا په کربیره نقصان دای د کروڑے نه دای.
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایه ختم شوه او خپل حق با په هر صورت غواړي.
د میر غړغړ سامان تبا شوی دی ګورنمنت میش تا بربر دای کندهانی رو کوله چې بس میر دا پروګرام نه خرو پوي هغه نه باندې هر څه کرش کړل. اس موجوده میج هغه ازاله غوړي هغه خاص رنگ شوی دی پدا چې د یو دي کندورو په کروڑینه نه پوسا سامان تبا شو. د میر املاک د میر سامان دینه د هر څه تبا کړل. گورنر تا جی میج ور درې می هغه نو مخ میر وزیر داخله پر درې می هغه نو مخ میر گورنر وزیر حالات وزیر اعظم تا درې می.
حاجی سراج الدین وای ډیره وعده ورسره شوه چې ورته به توانونه ورکول کیږي خو هیڅ هم عملی نه ویني او دوی به خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
گورنر سره می جرګه شوی دی جنرل سره مشوی دی میشته دا خبره شوی دی چې تاسو خپل نقصان خپل شوی دوسته درکړيږي په نن تاریخ پیری میش په خبره باندې هیڅ هاور نه کړای. پاکستانی میش دا میش د پاکستانی په درې ورځ شه د خپل کینې نه اډام چې پیوای او جوړا کپړې شهر وتلی د کینې نه مډاک پته شول. میش دا تین نن یې ویني چې په بلډی زره مده اوریږي میش سمینه اډام چې په خوره مده لوند کیږي. میش د پاکستان حکومت نه دا مطالبه دو چې میش دا په خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي قسم قسم بزرګي نه جوړای چې مطلب لاس لاس شل شل د کینې جوړ کو مو اډام چې په دا غشي کاروبار نشي ادا غو جدا یو بونډي دو ادا غو جدا یو مرکز دا نورای میر اسلام آباد را سوي په شورتا وارا سوي اقوام متحده تا وارا سوي هغه پر میش کښینې لا په کارول مده چې څه پر ادا غو چې میشته دا شای ملو شوی نیوی.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو اتحادیه تر مخه میران شاه کې قریبا 10000 او میر علي کې 10000 دکانونه او مارکیټونه ول چې دا دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوی. دوی غوښتنه کړې چې نور دې د دوی مارکیټونه نه ډنګوي او چې کم سامانونه خراب شوی یا ختم شوی دا غي دې ورته دولت معاوضه وټاکی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور د عبدالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. له کندهارا محمد صادق رښتینی نور تفصیل راکړي.
د ملا عبدالمنان عمری په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد مرور معرفي کوي د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور دغه کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ شي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادولا او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفر د منصور دادولا په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادولا د ډیره وخت سره غلی دی چې میشته وو او سره ملګری وو. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 عمر شه کلام سره وشتي دی، ډیر موټر دی، اندازه د لښ کېږي چې د طالبان را وشتي دی. دغه علاقه مکمل اشغال کړی دی، مسلمانان په ډوډۍ کې نه رسیږي. منصور دادولا د شلو 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکادر واوري او د دوی په مابین کې مداخله وکړي چې دا سره کښې وځي زموږ ټول ولسوالۍ د بیلېږي.
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
راپور مورد اوریدونکو، په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه.
پاکستان وای په سرحدي سیمه د هندي سرتېرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 22 زنانو په ګډون شپږ څلوېښت تنه ژوبل شوي هم دي. دا خبره نن د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR تر هغې وروسته وکړه چې هندي یو چارواکو تېره ورځ پر پاکستاني سرتېرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اولواري وکړه. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن بلوچ بیلتون غوښتونکي مشر برامداغ بوکتی د هغه خبرې هرکلی کړې چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره مادکي ښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېره وخته په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په مرکزي حکومت نیوکې کړي او ویلي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شهید رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره FDMA وایي چې د روان کال مارچ ته میاشتې راهیسې تر اوسه د باډي د کډوالو خوښه 55,000 کورنۍ خپلو کورونو ته واپس لیږلې دي. د اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو سره د خوراکي مرستو علاوه به د یوې سروې فصله او کسانو سره مالي مرسته کیږي د چا چې کورونه وران شوي دي. د افغانستان د زابل ولایت خاکفان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې هغلته د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې اوسېدونکي وایي ملا اختر محمد منصور خوښه 600 تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دی ولسوالۍ ته استولې دي. د آسټریا پولیس وایي چې د ویانا او هنګري ترمنځ په لوی سړک له پرېښودل شوي یو ټرک نه د یو اویو مهاجرو مړي موندل شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي له پیښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې روان کال د هغو کډوالو شمېر له 300,000 واوښتې چې له بحیره روم نه په تېرېدلو سره یورپ ته د داخلېدلو کوشش کوي. اداره وایي تېر کال د دغو کډوالو شمېر 219,000 و.
مهم خبرونه مور د اوسفرزو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي اجورس پاڼه خپلې ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسۍ د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانستا وکړه، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غور کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کېدای شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانستا په داسې وخت کې وکړی شوه چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوې ده، نو دا شان به د دې سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی، نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپلې تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګرۍ ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي، نو پکار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نورې هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په عطایي ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وایي عطایت له ترهګرۍ زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبې کیږي. د ادارې په وینا چې د یوې اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه عطایي ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کارۍ له وجې اولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادارېیې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي، خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطیت په زمره کې راځي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطیت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډېره حده د عطیت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د بلوچ بلتون پالو د جلاوت نه مشر برامدغ بوکتی د وروستیو سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهم ولسوالۍ موساکلا باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. برهمداغ بوکټي چې په پاکستان کې مطلوب تند دی، د 2010 کال راهیسې په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلوېخ بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوځ مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانه په خبره د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابي ترلاسه نه شوه. موسی کلا په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کیږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري ووژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنګیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله دغه شمیر 200 و، خو بیا دغه شمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه دغلته په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکي وایي چې د شام لپاره د امریکا نوی ټاکل شوی استازي به په دې ونه کې ماسکاو، جنیوا او ریاست سفرونه وکړي. د نوموړي د سفر هدف هغه هسې بلل شوی چې غواړي د شام د صدور کړنې شخړې د هواري لپاره یو سوله ییزه حل لاره ومومي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پر راپور کې وو.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی سنگړی استازی میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبه په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنیوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازی سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د 4 کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي. د اګست په 3 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوها کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 5 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 4 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکیچ متمرکز شوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډیر شي. د اګست په 18مه نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دي د جنوا د پروسی د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسی مخکې بیول روس له هغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشار الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په لیبیا کې د ناقانونه کډوالو یو کښته ډوبه شوې ده چې پکې د چارواکو په وینا تر 200 زیات کسان وژل شوې دي. د زووارا خارګوټي او چارواکي رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د روانېدو پر وخت په کښته کې 300 کسان سوارو. د رويټرز خبري ایجنسی دغه راپور مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
رويټرز خبري ایجنس وایي بیگانه وخت پوري د لیبیا ژغورونکو 201 کسان وژغورل چې پکې 1320 د ترابلس په لویدیځ کې د سبراتا په سیمه کې د ناقانونه کډوالو لپاره جوړ ځای ته ورسول. یو بل چارواکي او په زوواره شارګوټي کې خبريال د کښتۍ د ډوبېدو تصدیق کړي خو د مړو سو کره شمېر نه دی تایید کړي. دغه کډوال د افریقا، پاکستان، شام، مراکش او بنگلاديش وګړي دي. زووارا شارګوټي د لیبیا پر سرحد له تونس سره پروت دی او له دې ځای په لوی پیمانه سمګلران ایټلی ته خلک په ناقانونه توګه اړوي. لیبیا د کډوالو لپاره یورپ ته د تلو یوه مهمه لار ده. دغه خلک د غربت او جګړو له وجې یورپ ته ځي. رويټرز خبري ایجنسی د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله وایي سږ کال د کښتۍ او بیړیو ډوبېدو له وجې یورپ ته په ناقانونه توګه تلونکي 2300 کسان مړه شوي دي او د مړو دغه شمېر تیر کال 3209 اویا وو. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون د هنګري له سرحد سره نږدې په آسټریا کې په یوه لاری یا ټرک کې د 50 کډوالو مړی وموندل شول. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل وویل چې دغه پیښه د یورپ هغه مشران لړزولي چې دا وخت د کډوالو په مسله په ویانا کې بحثونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دان رسپان لیکلی دی چې په پاکستان کې دغه مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دی چې سخت دریځ عناصر پکې موجود دي. د دې راپور مهم ټکی له ګل آیاز اورو.
ډان ورسپانی په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناءالله وایي چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریځو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلي چې خواو شاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي. ورسپانې کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي. ورسپانې د رانا ثناءالله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپې وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولې دي. په دې صوبه کې 13,000 مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سخت دریځو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نښکاري چې د نور صوبو پرتلې یې په دې لړ کې ډېر کار کړی وي. ورسپانې لیکي چې په همدغه ورځ د سین حکومت داوا وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروایي حکم ورکړی دی خو د ورسپانې په خبره د دغه داوا تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړی دي او کنه. ورسپانې لیکي چې د سین پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دي. ډان ورسپانه په اداریه کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړي توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینی سخت ګامونه پورته کړي چېرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي.
ګلایز د ډان ورسپانه د راپور مهم ټکی وړاندې کول او واشنگټن پوسټ ورسپانه د امریکایي څېړونکو د یو راپور په حواله لیکلي دي چې په پاکستان کې په کال کې شل اټمي وسلې جوړیږي او که دغه سلسله جاری وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لوی ذخیره ولري. د دغه لیکنې مهمې برخې د منور شان اورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري، خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دی. یعنی د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دما خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وای پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډیر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورینیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 350 اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکي هیواد جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې ورستي ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوې خو بریالي شوې نه دي. هلته ځنې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکه کړې او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو دا اندازه سمه نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزیکس د سانګې پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رد کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې پکاروې هغه یې جوړې کړي او هم دغه وجدا چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورسپانه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکو وای پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کې د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د نوموړې سندرغاړې نغمې خبرې وړاندې کوو. د نغمې سره زمونږ همکارې انیسا اجمل خبرې کړې دي. نغمه د خپل هنر او د خپل کار په اړه صدا سوي.
کوشش خدا کو کنه چې همیشه خپل خلکو د پاره په ګټه باندې واقعي شو. همدا چې سندري وایم، خپل پښتو ثقافت، خپل ژبه ته سندري وایم. نو زه فکر کوم چې دغه د پښتو را ژوندۍ کول دي، د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ خخه هنرمندان لرو. نو زه فکر کوم چې دغه اندازې پورې ما یو څه ګټه رسولې.
نغمه جانې د کډوالې ژوند هم تیر کړی دی، مختلف زینو ته تللی، هلته دې هم ژوند تیر کړی دی. د ارس د حالاتو در باندې څه اغیز کړی دی ستا په شخصیت، ستا په هنر؟
ډیر زیات اغیزه کړی ده ځکه چې مونږ لاړو دنیا ته. زه په امریکا کې ژوند کوم، ما ټوله دنیا مې وکتله، هم لیدله دنیا څومره مخ په وړاندې تللی ده. او زمونږ بدبخته پښتانه چې ټول وخت په ټوپک سره کار ده، چې کله مونږ دا ملکو ته راشو وګورو کنه چې خلک څومره خپل د ټولنې دپاره، خپل خلکو دپاره څومره خدمت کړی ده. نو زه ډیره زیاته مایوسه شمه چې خدایه کشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنی نه، د جنگ نه، د جګړې نه لاس په سر شي.
نغمه جانې ماشاءالله دومره ښایسته یې، خلک دې دومره ډیر خوښي. کابل کې چې لګیاي شاپینګ کې، په پېښور کې لګیاي ځان له جامې اخلي یا سم د ضرورت اخلي، په بازار کې څنګه ګرځي؟ سم مسلې درته مخې ته راځي.
زه ډیر نه ځم شاپینګ د پاره، بازار ته نه ځم ډیر. زه خپل د غلره مخیات لرمه چې زما ته کالی دغه کوي جوړوي هغه ما ته کور ته راشي نه یګانه شی چې دا میکاب دا شیان د پاره هم چې کله زما خوده سي بس بیا مخ پټو منه
نو دی موسیقي دی په شخصي ژوند اثر نه دی کړی هغه سي په نه دی کړی یعنی تاسو وایئ چې لکه دار ستاس لبل سوکر وړي
دا خو او غره دا تاسو رات خو شته کنه تقریبا 15 کال مخ کې 10 کال مخ کې یو ځل زه دوبه ته لاړم ما جامع اخیستلې ادیره دوبه کې د پښتنو دکان ته لاړم جامع واخلم چې یو نفر وای نغمه ده بلول نغمه ده نه دغه ټول دکانونه راغله لدا یو دکان کې ودرېدل نه داسې حالو تقریبا 100 نفر 200 نفر دراله ته جمع شول چې دا نغمه زه دکان کې داسې پاتې مو وسوته لایم نشم پولیس را لې ډیر ژر را لې نه پولیس را لې چې دلته څه خبره ده د خلک ولې ټول شوی دي بیا ول چې دا زمونږ هنرمند ده بیا خلک ټول ول تاسو هنرمند داسې پز دغه کوي تشویقوي دا خو متنګ کړل بیا زر رالم ټیک موټه کې کینا سلام رالم نو څو ځای کې داسې شوی ده
خا نغمه جانې تاسو یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده د دې مخصد او تر اوسه مو کوم کارونه کړې دي او بلکې خلک غواړي چې دغه ته مطلب پانګي ورکی یا پیسې ورکی نو څه طریقه ده
او بلې و تر اوسه خو د دې مخه ده چې زه غواړم خپل غریب خلکو سره خصوصا خوځو سره کنه چې کونډي ایتمان لري هغه سره زه د کومکونه وکم او د خوځو سره د دوا او زمونږ خزي دي چې اکثره ماشومې پیدا کیږي دوی مړ کیږي کنه دوا نه ای ډاکټر نه ای پلی ری لري زایو کې غواړم داسې کلینیکونه مونږ ولرو خو کما سره څو کومک وکړو تر اوسه زما د خیریه کارونه ټول نه دي خلاص شوی دا ما خپل د فیسبوک په پانه کې ځکه ایخې ده چې خلک وګوري چې ما دا یو کار شروع کړی ده
نغمه شهرت خایست پیسې نوم در لخده در کړی ده آیا نور بم سرمان پاتې وي
خو زما ټول ارمانونه خدای پوره کړی دي خو یو ارمان می اخیری هم ده چې دا زما خیریه بنسټ دا په خو ودرېږي کامیاب شي او زه په دې کې ډیر غټ نوم دومره نوم وګټم چې زه وشم کوي په ټوله دنیا کې یو دسه خیرخوا خزو وسم چې زه په دې طریق نه خپل خلکو سره نور کومک وکم او هم دسه ورو ورو زما دغه نوم چې زه څو ژوندې هم د زما بنیاد پاتې شي
نوموړې سندرغاله نغمه او زموږ همکار انیس اجمل سره خبرې کولې او تاسو لپاره یو دویم کلتوري راپور د چیغه کې په اړه باندې چې د موسیقي او ساز دی او په کوټه کې یو نو د دولتي مؤسسه چې دا په دې کار کې چې ځوانانو ته یې ورزده کې په دغه اړه باندې خدیندور ناصر دغه ادارې د مشر رازق فهیم سره مرکه کړې ده دغه مرکه ورو
یار ما خود ته یو وخت چې نیپال ته تللو نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز اولته ما وکتلې چې خلک د چغه کې نه صرف جوړیږي بلکې د سیمینیر په توګه خلک اخی هم تر ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې ډیر بنیادی رول دا آهنګ د چغه کې چون کې مش په بوري کې اوسېدل لا وخت ته هم په دلا شعور کې پروت وي نو ما وی چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پرمخ به ولای شي او لمر سر به دا هنر راغس یو شی ته منسوبه څنګه جوړول سي جوړه جوړه دای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرد دی یو منسوبه په ترتیب باندې راڅرنګ کار سره ولای شي نو بس و ملک دا کانسپټ نو ټو دا سلام علیکم به مخلب ته ولېږه ما عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره پدې کې زده کوونکو مو جوړته وای یا هغه چې نوې ځوانان چې هغه چې هغه ستکړه څومره فارغ سکول دي مشکو لوی لوی ستون زدا ولنس مطلب کم خلک بو سیزه چغه کس دا واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبره
او د کم خلک سره د دې دلچسپي ولکه او دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه او لیسې دا وي
بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوی ستون زدا ولنس مطلب یو داسې سړی سی هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کس د کړي دا څنګه کولای شي دغه هنر و نور خلق ته منتقل نو مش ترتیب دا سونی و سلس کسان پیدا کو او له هر سړی سره له هر استاد سره لکه څنګه سی غزم روایتي په دې سم کې دا د استاد یو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی نو له یو استاد سره مو هو ځوانان کښینل
چلورو میاشتو د پلان او په دې چلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې چلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکی هغه استادان د هنر په لحاظ خو ډېر لوړ وو خو د هغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه اوسي مطلب بل ته وروشي
بیا خاص کر هغه طریقه کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري یې څه ده که نه د دې پوره هغه یو دا د میوزیک خپله تیوري ده او یو خپل ترتیب یې دی نو بیا موږ د میوزیک تیوریست راوست هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ اوسو چې په هغوی کې دوی ته دا تیوري وروښووله چې د میوزیک الف با څه دي او څرنګه کږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او د هغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارهګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو
په ټولو کې
یو دی مشترک شی دی که نه کنی هر سړی په دا خپل خپله سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونې هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
له بده مرغه په دولسو کې یوه هم پښتنه نجلۍ نه وه
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس و موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دی
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې موږ کومې خوا پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ ویلې چې ته به چغه کرا جوړه کړې نو هغه دوی چغې کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو لومړی سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته رامخته شوله خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا ته هیه وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا هم نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د تحفې په شکل کې ورم پسې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوردونکو د خبرونې خري شیبو تر رسیدلیو د مليها امیرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه
پاکستان وای د سیالکوټ په سیمه کې د هندي سرتیرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 22 زنانو په ګډون شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي دا خبره نن د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر تر هغې وروسته وکړه چې هندي او چارواکو تېره ورځ پر پاکستاني او سرتیرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اول واري وکړه او د دوی دوه ولسي وګړي پکې ووژل شو د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن بلوچ بلتون غوښتونکي مشر برامداغ بوکټي د هغه خبرې هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره کی خودلی د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستانی رسنیو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډیر وخت په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په مرکزی حکومت نیوکه کړی او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي د دې ګوند مرستیالي مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان قاهره پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي نه هم کله د ترګرم رسته کړی ده د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه د باډي د کډوالو خوښه 15 زره کورنۍ خپل کورونو ته واپس لیږلي دي د اف ټی ایم ای چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو سره د خوراکي مرستو علاوه به د وی سروې په ساحو کسانو سره مالی مرسته کیږي د چا چې کورونه وران شوي دي. د افغانستان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هغلته ملا اختر محمد منصور او منصور دادولا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د آسټریا پولیس وایي چې د ویانا او هنګري ترمنځ پر لوی سړک له پرېښودل شوي یو ټرک نه د یو اویاو مهاجرو مړې موندل شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي له پیښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال د هغو کډوالو شمېر له دریو لکو اوښتې چې له بحیره روم نه په تېرېدلو سره یورپ ته د داخلېدلو کوشش کوي. اداره وایي تېر کال د دغو کډوالو شمېر 2,09,000 و.
مهم خبرونه واورو د اوریدونکو کو په دغه چپو باندې پاتې شوې. نو تاسو د ډیوه ریډیو نشریات اوریدې شئ. همدغې سره د مشال ریډیو خپرونې پای ته رسی. د مشال ریډیو ټولو همکارانو له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.